مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مسي او سهار په خیر. زه بوریوال کاکړ یم. نن د سه شنبه ورځ او د 2013 کال د جولای د میاشتې 2 نیټه ده. زه او اسرار العالم مومن د نن ورځې په خبرونو پیل کو. په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې په کراچۍ کې تازه تاوتریخوالی، د بلوچستان د وزیر اعلی څرګندونې، له اسلام آباد د افغان چارواکو ناخوښي او د یو شمیر نور ریپورټونو تر څنګ ځینې سندرې هم در باندې اورو. خو لومړی به د سیمې او نړۍ په حالاتو ځان خبر کړو. اسرار العالم مومن را سره په سټوډیو کې دی. راځئ چې لږه خبرونه واورو.
سحر مو په خیر وړم. به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په کراچۍ ښار کې اته کسان وژل شوي دي او په سیمه کې کړکیچ لا هم دوام لري. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دي د ترګرۍ د مخنیوي لپاره به هر ګام پورته کوي. بلې خوا ته د علي اباد د ځنمرګي برید د مړو شمېرو 1 تر رسېدلی دی. او د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي که طالبان له دوی سره خبرو ته آماده نه شي نو په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د بیګاشپې رئیس اته کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه پیښې د ښار په نوې کراچۍ، الفلا، مومن آباد، بلدیا ټاون او د شلتی په سیمه کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د سنی تحریک درې، د اهل سنت والجماعت ډلې دوه او د جماعت اسلامي یو غړی شامل دي. بلې خوا ته د کراچۍ د بلوڅو په ګڼمیشته سیمه لیاری کې درې ورځې مخکې د وژل شوي باکسر ثاقب بلوچ د وژنې پر ضد پرون د سیمې خلکو د رینجرو د مرکزي دفتر مخ ته مظاهره کړې. د مظاهرهچیانو وینا وه چې وژل شوی باکسر د رینجر ځواک سرتیرو په ډزو وژلې دی. خو د رینجر ځواک ویان وای ثاقب بلوچ د دوی د سرتیرو سره د مقابلې په مهال وژل شوی او هغه د قتل او قلنګ په کیسونو کې پولیسو ته مطلوب و. د دې پیښې وروسته په سیمه کې کړکیچ دوام لري. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کړي. بلې خوا ته د علي اباد د ځانمرګي برید د مړو شمېرو 1 تر رسېدلی دی. پرون له مشال ډیو سره په خصوصي خبرو کې د بلوچستان وزیر اعلی ویل چې د ځانمرګي بریدونو مخنیوي کول له ګران کار دی. خو نوموړي وویل چې چارواکو ته یې امر کړی د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دی گامونه واخیستل شي.
ہم بدقسمتی سے ایک ایسے واقعہ ہیں جو خودکش طریقے سے ہوتے ہیں، شاید ان میں سیکورٹی بھی پیرالائز ہو جائے.
نوموړی وایي د بدقسمتۍ نه د ځانمرګیو بریدونو پیښې داسې دي چې کېدای شي امنیتي ادارې یې هم په مخنیوي کې ناکامه وي. نو موږ به خپل ټول وسایل کاروو چې دا رنګه د ترګرۍ مخنیوی وکړو. بلې خوا ته د کوټې په علي اباد کې د اتوار په ماښام ترسره شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېر زیات شوی دی. د پولیسو له مخې د پیښې سره د تړاو په تور یې 300 زیات مشکوک کسان نیولي دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې نن د ناټو په ودانۍ یا کمپاؤنډ برید کړی چې پکې 4 ساتونکي او 2 ولسی وګړي وژل شوي دي. پولیس وایي وړومبی د کمپاؤنډ دروازې مخې ته موټر ځانمرګي برید وشو. له هغې وروسته وسلوالو د ودانۍ په ساتونکو ډزې شروع کړې. د کابل د پولیسو مشر محمد ایوب وایي 4 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. دغه رنګه 2 د ټرک ډرایوران چې د کمپاؤنډ مخې ته یې انتظار کوو هم په چاودنه کې وژل شوي دي. د برید پرته طالبانو منلي. افغان مقامات وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بنو چارو د وزارت ویان ارشاد احمدي رایټرز خبري اجانس ته ویلي دا غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوزي سره په کتنه کې کړې ده. د نوموړي په وینا دا کتنه چې تېره جمعه شوې دغه پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم یاده کړې ده. خو د پاکستان د بنو چارو وزارت وایي چې د سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ په دې کتنه کې طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع نه ده پورته شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي که طالبان له دوی سره خبرو ته آماده نه شي نو په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. د ګل په ورځو کابل کې ناوخته یوې خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني ویل تر اوسه پورې د قطر پروسه ناکامه شوې نه ده او د په خبره اوس طالبان په قطر کې لګیا دي سلا مشوره کوي او داسې ښکاري چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي.
تا حال نمیتونیم بگیم که مذاکرات پروسه قطر
دی وای تروسه نشوایل چه ده قطر پروسه ناکامه شوه ده په داس حال کې چې د دفتر لپاره نسل کې دروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې لوحه او بیرغ د ترکوس شي او هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې لري کې دروسته اوس په مشورو لګیا دي.
ربانی دا خبرې وروسته له هغې کړې چې د اسلامي جمعیت ګوند نوموړی د خپلې موقتي شورا د مشر په توګه وټاکه. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د کندړ والی وایي د پاکستان پوس په تیرو 40 ساعتونو کې د کندړ درې سرحدي ولسوالۍ په څه باندې 16 توغندۍ او د توپ مرمۍ وشتلې دي. سید فضل الله واحدي تېر ورځ مشال لري ته ویل چې دغه تازه بریدونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي خو څوک یې مړه یا جوبل کړي نه دي.
موږ ته کوم معلومات چې امنیتي ارګانونو راکړی د 16 مرمیو په شاوخوا په دغه ولسوالیو باندې لګېدلي دي چې ډېر مالي زیانونه رس.
د چارواکو په وینا د پاکستان له خاورې راکټي حملو د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان د کونړ چارو وزارت وایي په تېره یو میاشت کې نږدې 300 ملي او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون خبریالانو ته ویل په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې اهم زیاتې شوې دي. ښاغلي صدیقي ویل زیات شمېر سرتیري د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. د مصر سرکاري خبري اجانس وایي د هیواد د بونو چارو وزیر محمد کامل له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. په رپورټ کې لومبه پر دې اړه وضاحت نه ورکړل شوی چې دغه معلومات له کومه ځای څخه ترلاسه شوي، خو دا رسل هغه چې په لکونو خلکو د مصر د ولسمشر محمد مرسي خلاف مظاهره کړې دي. د اتوار د ورځې د لویو مظاهرو وروسته لږ تر لږه د هیواد 15 وزیرانو استعفا ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او خبرونه مو له اسرار عالم مومن څخه واورید. د پاکستان د کراچی په شهر کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوی دي. د بلوچستان وزیر اعلی وایي که څه هم د ځانمرګو بریدونو مخه نیول ګران کار دی خو دوی بیا هم خپلې هڅې کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه وایي
بلوچ باندې خو بالکل آزاده ورزي، هغې باندې خو هلیکاپټرې هم راوستي دي او توپونه هم راوستي دي، خو ما خو تر اوسه ونه لیده چې لشکر جنګي نه چېرته یو کس نیولی و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د سولې د پروسې په لړ کې طالبانو ته د هیواد یو شمېر ولایتونه ورکړي. یو افغان سیاست پوه وایي
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د طالبانو په منځ کې درز واچي او داسې یو مسله یې راپورته کړې ده چې اصلا د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي اف سی آر د دوی په ژوند کې د ډیرو مشکلاتو سبب دی.
ودرته روسی سار نه نوسی ته گئی پر کولونه کولونه تاریخ ته چانه راوړي کله ول مانر او شپ کې کله تحصیلدار نه کله ای پی ای نه داسې خلک هم کې چې توري ګيري یو درخواستونه ورکړي وسپینې شوی.
د دې آیوش مرنور ریپورتون اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. پولیس وایي چې د ښار په نوې کراچۍ الفلا مومن آباد بلدیه ټاون او شالتیب سیمه کې په وژل شوو دې کسانو کې لوی شمېر له بېلابېلو مذهبي ډلو سره تړاو لري. له کراچۍ همدا شېبه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ظفر کریمي سهار مو په خیر، کا اوریدونکو ته په دې اړه معلومات
مننه. بوریوال کاکړ صاحب، د تشدد د پیښې چې دی د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د بیګا شپې راهسې شروع شوې دي چې تر اوسه پورې دوام لري. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې د اهل سنت والجماعت یا مخکې وچو ته کالابن سپاهي صحابه ویل کېدل، د هغوی دوه کسان د جماعت اسلامي یو تن او د سنی تحریک درې کارکنان چې دي هغه وژل شوي دي، خو دا ټول په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه علاوه د کراچۍ د بلوچ په ګڼمېشته سیمه لیارې کې څو ورځې مخکې یو باکسر وجل شوی چې دغه د وجنې پزت باندې د لیاری بلوچستانو چې د پاکستان پیپلز پارټي څوک چې په سند صوبې حکومت هم لري دغه مشرانو دغه احتجاجي مظاهره قیادت کوو او د پرون د په کراچی کې د رینجر کمزواک چې دغه سرتیرو د مرکزی دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کول او دوی تور لگاو چې دغه باکسر چې دی دغه بلوچ باکسر د رینجر سرتیرو لخوا ماورای عدالت کم قتل جوړته ویل شي په هغه کې وجل شوی دی. خو رینجر ځواک کم سرتیری چې دی دغه ویان دا وی چې دغه کم سړی چې دوی وجل دی دوی قصدن نه دی وجل دا په مقابله کې وجل شوی دی او په ده باندې د قلنګ اخیستنې او د قتل څو مقدمې هم وی.
ظفر کریمی لدا سپیشو او وروسته عموماً حالات خرابی جنن نال حالات څنګه دی وزه څنګه ده
کاکر صاحب؟ کراچی چونکه لوی خار دی هغه علاقې چې پاغې کې د تشدد دغه پیښې مخې ته راغلي دي او بې خاص کر کم د سیاسي ګوندونو یا مذهبي ګوندونو کم کسان چې پکې وجل شوي دي نو په دغه سیمو کې کم کړکېچ چې دی هغه دوام لري خو هغه علاقې چې پاغې کې دا پیښې مخې ته نه دي راغلي یا اکثر د پښتنو کې مې علاقې چې دي نو هغې کې وضعه چې دغه پوره نه ده.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی ول چې له کراچۍ څخه تاسو ته هلته د تاوتریخوالې د تازه پیښو حال درکو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له کراچی څخه به کوټې ته ولاړ سو. له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر سره د ټلیفون پر کرښه دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي دي چې که څه هم د ځانمرګو بریدونو مخه نیول ګران کار دی خو دوی بیا هم خپل هڅه کوي. خدای نور ناصر، سهار مو په خیر. کا اوریدونکو ته د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د سرګندونو پاړه او همداسې د یک شنبه د ځانمرګې برید تازه حال اوریدونکو ته وایست.
مننه بوریوال. لکه تاسو چې وویل ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون له مشال راډیو سره په خصوصي خبرو کې هغه وویل چې که څه هم د ځانمرګو بریدونو مخنیوی کول دا ستونزمن کار دی خو د ده په خبره دوی هیله مند دی چې د ځانمرګو په شمول باندې به د ټولو ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تر دې وروسته بیا با تیر ماښام د ده په مشرۍ کې د صوبې د اعلی چارواکو یوه غونډه وشوه چې په هغه کې امنیتي سرتیرو او همدغسې د صوبې لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون درلود او په هغه کې بیا هم د امر ورته کړی دی چې ټولو څانګو ته ټولو ادارو ته چې د امنیت د ښه امنیت لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل سي او هېڅ یو څوک داسې پرې نه شو ویل سي چې هغه له خپلې ډیوټۍ څخه سرغړونه وکړي. د مطلب دې ته و چې ګواکې د هزاره ټاون هغه سیمه چې په امنیت ښه احتیاطي تدابیر نیول شوي دي خو له هغه باوجود هم ځانمرګ بریده هلته ولاړ. نو ډاکټر ملک بلوچ له دې سره ودا هم ویل دي چې د بلوچستان د حالات د ښه کولو لپاره به دوی ګامونه پورته کوي دی او ورسره د چې کوم نور په ګډ حکومت کې ګوندونه دي تر کومه ځایه پورې چې د ځانمرګ بریده د علي آباد سیمې د ځانمرګ بریده وجل شوي خبره ده. نو پرون دیس ته دغه شپږ ورځې اوس د ټي ام اچ رفتن څخه ډاکټرانو وویل چې یو بل تن په ټي ام اچ کې څه ورکړه او دغسې د وجل شوي شمور یو دیر څو ته ورسید او پرون ټوله تقریبا غرمه خاوره ته وسپارل شوه او کوم ویر چې اعلان شوی و د اهل تشیع د بیل بیل تنظیمونو لخوا هغه نن دوه ورځې دغه ویر چې دوی د درې ورځو د ویر اعلان کړی و د کاربندیز اعلان چې پرون شوی و نن بیا هم د ښار حالات او د ښار چې کومه ګڼه ګڼه وه هغه د معمول په چیر ده.
د مشال ریډي خبریال خدای نور ناصرو لکوټي څخه.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15360 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د نوریدونکو په بلوچستان کې د نوي حکومت لارتلو سره د ترهګرۍ په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د چې د حکومت به د دې پیښو مخنیوي وکړای سي او که به نه په دې اړه یو ریپورت تاسو پام راړو. په بلوچستان کې که څه هم د تیر حکومت په دوره کې حالات سم نه وو، خو د نوي حکومت له راتګ سره په خاصه توګه د ناقانونه ګرځول سوي ډلې لشکرې جنګوي په بریدونو کې ډیر زیاتوالی رامنځته سوی دی. د کوټې په ښار کې د یکشنبې په ماښام د لشکرې جنګوي له خوا سوی تراګر برید له تیرې څه مودې راهیسې د توند سوي د لړۍ تازه پیښه ده چې د شیعه مسلمانانو په ګډون یې په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وای دوی دې ته حیران دي چې په کوټه کې ګمارل سوي پاکستانی امنیتي عسکر عام ولس تنګوي خو تراګر نه نیسي.
دلته چې کومې قانون پلي کوونکې ادارې ګمارل شوي دي هغوی له عامو خلکو تلاشي اخلي، هغوی تنګوي هم، خو هغوی تروسه ترهګر نه دي نیولي. له دې دومره لویو پیښو وروسته هم دوی یو چا ته لاس نه دی وراچولی.
د جون پر 15 نیټه چې په کوټه کې لومړی د پوهنتون د نجونو په بس کې چاودنه او له هغه وروسته پر بولان میډیکل کمپلیکس برید وسو، نو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پارلمان ته په وینا کې د ملک د امنیتي او جاسوسي ادارو پر فعالیت پوښتنه راپورته کړه. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره هم وایي چې د پاکستان په امنیتي او جاسوسي ادارو کې ځینې عناصر د ترهګرو ملګري دي.
کوټه شهر کې دننه چیرې چې خلک ګرځېدلی نه شي هلته تاته کسان پر موټر سایکل راشي، د خلکو په دکانونو ورننه وځي، هغوی په بې دردۍ وژني او بیا دا خلک چیرې ولاړ شي. یقینا داسې کسان شته چې د دې خلکو مرسته کوي، نو چې هغوی ته مرسته او پناه ورکول کېږي، نو موږ بالکل پر دې باور لرو چې زموږ د حکومت او حکومتي ادارې دا خواهش نه لري چې د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د دې ډلو پر ضد عملیات نه کوي او که دا ډلې د دې ادارو تر واک وتلې دي. د سیاسي چارو کارپو محمد تکی دا نه مني چې ګواکې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې دي د داسې ترهګرو د مخنیوي توان ونه لري. محمد تکی د دلیل په توګه وای د پاکستاني ادارې چې د بلوچ بیلتون غشتونکو پر ضد څه ډول ګامونه پورته کوي هغه سیه د لشکر جنگوي پر ضد نه دی پورته کړي.
ریاستي ادارې دومره توان لري چې دا شی ودرې. بلوچ باندې خو بالکل آزاده ورزي دی، الینه خو دوی چرته نه دی تاریخ کړی چې هغې باندې خو هلیکاپټر هم راوستي دي او توپونه هم راوستي دي، خو ما خو تر اوسه ونه لیده چې لشکر جنگي نه چرته یو کس نیولي. تر څو چې د ریاست خپل زور خبره ده، بالکل زور لري خو استعمالی نه، کم از کم لشکر جنگوي په حق له خو بالکل نه استعمالی.
د بلوچستان د وزیر اعلی له ویاند جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې حکومتي ادارې رښتیا هم د ترهګرو مخنیوي ته زړه نازړه دي او که یې د مخنیوي توان نه لري. جان محمد بولیدی وویل دوی خپله پوره هڅه کړې ده، خو د هغه په خبره د ځانمرګو بریدونو مخه نیول ډیر ګران کار دی.
د انتها پسندۍ پر ضد حکومت خپله ټوله هڅه کړې ده. مونږ هڅه کړې ده چې ټوله کوټه په څه ناڅه ډول خوندي وساتو، خو تاسو ته معلومه ده چې د ځانمرګو مخه نیول څومره ګران کار دی. نو تر کومه حده چې د صوبایي حکومت تعلق دی، مونږ خپله پوره هڅه کړې ده، خو بیا هم ځینې پیښې وشي.
د سیاسي چارو کارپو محمد تکی وای د هغه ډلې دي چې پاکستان یې په افغانستان، کشمیر او نور ځایونو کې استعمالوي او دوی اوس په خپل په پاکستان کې د خپلو نظریاتو د عملي کولو هڅه کوي.
د پاکستان د ریاست چې کوم عمومي پالیسي ده چې د خپل خارجه پالیسي د جهاد په ثرو باندې چلی، هغه جهادیان چې کوم د پاکستان پالیسي افغانستان کې یا کشمیر کې بل چرته چلی، ای پاکستان کې دنه هم بیا خپل نظریات نافذ کولو لپاره هر قسم زور استعمالوي.
د محمد تکی په ګډون د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې په بلوچستان کې د پښتنو او بلوچ ملت پالو ګډ حکومت که وسولري، نو دی د وخت پر سر د ترهګرۍ د دې پیښو مخنیوی وکړي او کچيري د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارو په وړاندې ناتوانه وي، نو دی د خپل سیاسي پد ساتلو لپاره ولسته غوڅه او صفا خبره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني چارواکو ورڅخه غوښتي دي چې د سولې د پروسې په لړ کې د طالبانو ته د افغانستان یو شمېر ولایتونه وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دا غوښتنه په اسلام آباد کې یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي له افغان سفیر سره په کتنه کې کړې ده. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی وایي طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره جمعه په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوودی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي په دې کتنه کې سرتاج عزیز طالبانو ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو سربیره په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم پیشنهاد کړی ده. ارشاد احمدی وای افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له دې لارې هڅه کوي هغه څه لاسته راوړي چې د طالبانو په واسطه د جګړې په ډګر کې ترلاسه نه کړل. د نوموړي په وینا افغان حکومت اوس دا درک کړی چې د پاکستان نوی ملکی حکومت هم د افغانستان پر وړاندې د خپل پوځ او استخباراتو د دومخیزي پالیسۍ پلوي کوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په برخه کې لوی او مهم رول لوبولی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار په اسلام آباد کې افغان سفیر ته داسې کوم پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عزیز چودري رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سرتاج عزیز او افغان سفیر ښاغلي داوودی ترمنځ کتنې او تشریفاتي غونډه وه چې پکې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د اهدافو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر کرزي د شنبه پورس په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل د افغانستان خلک به طالبانو ته د یو او یا دوه ولایتونو سپارل پر خپل هیواد يرغل وګڼي.
رضوان مراد په همدې موضوع کې پاتې کې جوز مش همکار رضوان مراد د افغانستان د سولې پر بهیر نظر لرونکي سیاسي چارو کارپو وید مجد سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او هدف په اړه پوښتنه کړې ده. وید مجد وایي
په دې اخلا باید ووایم چې طالبان بالکل دا خبره نه مني. دا خبره بالکل د هغوی لخوا رد دی. دا د پاکستان سیاستونه دي، د پاکستان توطیه او پلمی دي چې دوی داسې کوي. زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د طالبانو په منځ کې درز واچوي او داسې یو مسله یې راپورته کړې ده چې اصلا د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده. طالبان وایي چې موږ غواړو چې اول امریکا سره خبرې وکړو، بیا اپوزیسیون سره خبرې وکړو، د افغانستان د حکومت اپوزیسیون سره او متحد افغانستان جوړ کړو.
اکثر لویدیزه ورسپانې د لویدیزو ډیپلوماټانو چې ویل کېږي د سولې پروسې سره ډیر نږدې دي، دغه په اوله وایي چې د پاکستان پاوس او استخباراتو یا ISI د قطر د دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې لوی او مهم رول لوبولی. کچیرته د ISI رول په دې دفتر کې مهم وي، نو بیا څرنګه کېدای شي چې دغه طالبان چې په دې دفتر کې دي هغه وایي چې موږ د پاکستان له دسیسې ځان خلاصو؟
زه په خپل فدې جریان کې وم. اصلا جریان داسې و چې په اول کې چې مولا برادر ونی وشو، هغه وخت په دې دلیل ونی وشو چې دوی غوښته امریکایانو سره خبرې وکړي یا غوښته چې ایران سره رابطه تي. دغه نو وروسته د مولا برادر ونی وشو او نور کسان چې هغه او تختیدل لاړل ځینې ایران ته، ځینې نور ځایونه ته، او له هغه نو وروسته بیا دوی وتوانېدل چې جرمني په وساطت امریکایانو سره خبرې شروع کړي په آلمان کې. په آلمان کې اصلا هلته د پاکستان هیڅ کوم کس هم نه و، یوازې طالبان وو او د جرمني خاص نماینده په افغانستان کې شتاینر او نور ډیپلوماټان وو د آلمان. طالبان امریکایانو ته لست ورکړ چې دغه کسان زموږ قطر ته ځي، چې دغه لست امریکایانو بیا وروسته جنرال پاشا ته ورکړ چې هغه وخت د ISI رئیس. دا چې پاکستان وایي چې موږ مرسته کړې ده، په رښتیا هم مرسته هم دا و چې دوی ته دا اجازه ورکړل شو چې د پاکستان څخه ووزي او لاړ شي خپل کورنۍ سره قطر ته.
د پاکستان ISI فقط د متحده ایالاتو په غوښتنه دغه طالبان پریښودل چې له پاکستان نه ووزي، هغوی ته پاسپورټونه جوړ کړل، د هغوی د امیګریشن کار خلاص کړ، فقط په دې خطر چې د امریکا غوښتنه ومني او بل هیڅ غوښتنه دوی له طالبانو سره نه درلوده.
د طالبانو سره البته دا خبره هم وشوه چې هغه وخت چې دوی غوښته چې لاړ شي، چې کله دا لست پاکستان ته ورکړل شو، جنرال پاشا دا خلک د مولوی شهابالدین او دا خلک یې وغوښته او ورسره خبرې وکړې او دوی ته وویل چې تاسو ډېر لوی اشتباه وکړه، تاسو امریکانه پیژنې، تاسو سره صداقت نه کوي، باید تاسو دا کړې. خو طالبان بیا ورته وویل چې تاسو هم موږ سره ملګرتیا نه دی کړې، مولا برادر ونیول شو، د مولوی عبیدالله ووژل شو او دا خبرې ورسره وکړې. دوی ویل چې مولوی عبیدالله خو په د زړه په ناروغۍ مړ شوی ده او تاسو کولی شئ چې ملا برادر سره وګورئ. د دوی ته دا شرایط برابر کړي چې لاړل او د کراچی په بندیخانه کې هغه سره ملا برادر سره ولیدل. اوس چې پاکستان داسې خبرې کوي، اصلا د پاکستان هدف دا دی چې غواړي دنیاوالو ته ووایي، مخصوصا امریکایانو ته وښایي چې طالبان زموږ په لاس کې دي او موږ کولی شو چې هر کار وکړو په دې باندې، تاسو موږ ته امتیاز راکړئ. موږ چې طالبانو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې باید پاکستان ته په اوله مرحله کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. موږ غواړو چې نیخ په نیخ امریکا سره خبرې وکړو.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وید مجده و چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د اهدافو او رول په اړه خبرې کولې. او سم د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني د سرګندونو په اړه ریپورت لرو. نوموړی وایي تر اوسه پورې د قطر په پروسه ناکامه شوې نه ده، خو که طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته اماده نه سو نو په قطر کې به دفتر وتړل سي. له کابل زموږ همکار زبیر ژمن اور باندې ریپورت لري.
که څه هم د سولې عالي شورا هیله منه ده چې طالبان به ورسره مذاکراتو ته کښېني، خو خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه کړي نو په قطر کې باید دفتر وتړل شي. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په قطر کې د طالبانو استازي په سلا مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. نوموړي وویل لا هم د قطر پروسې ته ناکامه نه شو ویلی. دی وایي تر اوسه نه شو ویلی چې د قطر پروسه ناکامه شوې ده. په داسې حال کې و چې د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه دا وه چې لوحه او بیرغ د ترکوس شي، هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې له لرې کېدو وروسته اوس په مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې خپله پرېکړه اعلان کړي. که د سولې له عالي شورا سره خبرو ته چمتو نه شي، له شوي توافق سره سم به دغه دفتر وتړل شي. په خواتر دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز هم داسې اشاره کړې و چې که طالبان ژر مذاکرات پیل نه کړي نو دفتر به وتړل شي. تر اوسه پورې طالبانو له افغان دولت سره مذاکرات رد کړي او مخامخ له امریکایي چارواکو سره د خبرو غوښتونکي دي، خو څرګنده نه ده چې د دفتر د تړل کېدو خطر باید څومره په دریځ کې نرمښت راولي. افغان دولت په دې برخه کې پر امریکا هم فشارونه زیات کړي دي. له جمهور رئیس حامد کرزی سره د یو شمیر سیاسي او پخواني جهادي مشرانو په غونډه کې په دې ټینګار شوی تر هغو دی له امریکا سره پر امنیتي تړون درېدلې خبرې نه پیلېږي تر څو چې په قطر کې طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته نه وي چمتو شوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په کابل کې لا هم هیله درلودله چې د قطر پروسه به له ناکامۍ سره نه مخ کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د موقت مشرتابه له ټاکل کېدو وروسته په خبري کانفرانس کې وکړې. د جمعیت ګوند صلاح الدین رباني د خپل موقت رئیس احمد ضیا مسعود او کلیم الله نقیبي د مرستیالانو او د بلخ والیاتا محمد نور د اجرایي شورا د رئیس په توګه وټاکل. په دې خبري کانفرانس کې صلاح الدین رباني وویل ګوند باید د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو کاندید ولري.
احمد زبیر جمانو له کابل او سم د خبرونه په دې برخه کې د نسیم هاشمی په ځخ کې سندرې تستاسو په مرړو.
لره کا غمنا جی لره کا غمنا wajile senga shwe ne me darta ulche bangdi le re ka tol pa mama ko ne me darta ulche bangdi le re ka tol pa mama ko le re ka gamuna ji le le re ka سنگ شوه نمه درتا وچ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوې. اسرار الله مومند را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغوي څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د بیګاش په رهسي اته کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه پیښې د خار په نوې کراچۍ الفلا مومن آباد بلدیه ټاون او د شلتی په سیمو کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د سنی تحریک درې، د اهل سنت والجماعت ډلې دوه او د جماعت اسلامي یو غړی شامل دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کړي. بلې خواته د علي آباد د ځانمرګي برید د مړو شمېرو یو دېرش ته رسېدلی دی. افغان مقامات وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ارشاد احمدي رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي دا غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوودی سره په کتنه کې کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ په دې کتنه کې طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع نه ده راپورته شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي که طالبان له دوی سره خبرو ته آماده نه شي نو په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. وسلوالو طالبانو په کابل کې نن د ناټو په ودانۍ یا کمپاؤنډ برید کړی چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. د کونړ والی وایي د پاکستان پوځ په تیرو څلورو ساتونو کې د کونړ درې سرحدي ولسوالۍ په د پاسه سلو توغندۍ او د توپ په مرمۍ وویشتلې دي. د مصر سرکاري خبري اجانس وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې. په رپورټ کې وړومبی پر دې اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه معلومات له کوم ځای څخه ترلاسه شوي، خو دا وروسته له هغې چې په لکونو خلکو د مصر د ولسمشر محمد مرسي خلاف مظاهرې کړې دي. او ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل یوازې په 13 جون میاشت کې په عراق کې د تاوتریخوالو ترهګري پیښو له امله 1016 کسان وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د خبرونو لنډیز مو له اسرار العالم مومند څخه واورېده. اوس هم ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته راړوم. د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو کتنه به په راتلونکي خپرونه کې ولرو، خو لومړی د نړیوالو مطبوعاتو کتنه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د جنگي مشن د ختمېدلو نه پس هم د برتانوي پوز د سناسه برخې پاتې کېدلو امکان شته. پاکستان سره د برتانیا تعلقاتو ته لا نور وده ورکول ډیر اهمیت لري. ځینې ناڅرګنده پوځي چارواکي نظر لري چې افغانستان کې به د برتانیا سپوز تر 2000 کال پورې موجود وي او دوی به افغان ځواکونو ته د هیواد د دفاع لپاره د لاجستیکي، استخباراتي او هوایي ځواکونو په برخه کې مرستې ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ته د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ خلاف او افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوي، ځکه چې یو پرامن او مستحکم افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن قائم شي نو پاکستان کې به هم بدامنی ختم شي. دا راز افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو غوره لاره ده او دې لړ کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي که څه هم افغانستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی، خو د دې هیواد د کرکټ لوبډلې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او د کرکټ نړیوالې شورا یعنی آی سی سی د تېرې جمعې په ورځ د 30 غړي ټیم په حیث منلی دی. مجله د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر ډاکټر نور محمد په حواله لیکي د دوی د کرکټ ټیم لپاره په دومره لږ وخت کې د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کول لوی اعزاز دی او دوی تمه کوي چې افغان لوبغاړي به لا نور وړاندې لاړ شي. نړیوال جنگي ځواکونه د 2014 کال تر اخرې افغانستان نه د وتلو پلان لري او ځینې خلک د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو ټایمز مجلې ته د افغانستان کرکټ بورډ ویاند فرید احمد هوتک ویلي دوی د مستقبل په اړه ډېر ښه امیدونه لري او که څه هم دوی او د دوی لوبغاړي په آی سی سی کې شاملېدل خپل اعزاز ګڼي، خو دوی په مستقبل کې د لا نورو اوچتو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري ساتي.
مشال ریڈیو دا
د افغانستان تحلیلګرانو یا شنونکو شبکې یو تازه رپورت خپور کړی دی چې پکې پر دې ټینګار شوی دی چې باید په دې هیواد کې انقلابي ادا انتقالی عدالت عملی کړل سي. زموږ همکار پامیر ساحل د دې لیکنې غټه کتاب ته وړاندې کوي.
د افغانستان تحلیلګرانو شبکه په خپل رپورت کې د ثور تر انقلاب وروسته له بشري حقوقو د شویو سرغړونو تفصیل ورکوي. په دې کې راغلي هغه وخت د خلق ډیموکراتیک ګوند رژیم هغه ټول کسان دینی مشران ځمکوالان سیاسي مخالفان او کورنۍ په نخښه کړي وي چې د رژیم مخالفان بلل کېدل. په رپورت کې ویل شوی د هغه وخت استخباراتي ادارې خاط پر خلکو تشدد کړی و، هغوی یې شکنجه کړي ول. په هغه وخت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو او خرابو سیاسي حالاتو له کبله په میلیونونو خلک مجبور شول چې پاکستان او ایران ته کډوال شي. د افغانستان شنونکو شبکه په خپل رپورت کې د 1990 زیږیز لسیزې کورنۍ جګړې پر وخت د هغو ټولو وژنو تفصیل ورکوي چې په جګړه کې ښکېلو ټولو ډلو کړې وي. په دې کې ویل شوي چې هغه وخت ټول وژنې شوي وي، خلک نیول شوي ول او وژل شوي ول، او له بشري حقونو په پراخ کچ نورې سرغړونې شوي وي. رپورٹ وای تر 2001 زیږیز کال وروسته هم په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې روانې وي. دا سرغړونې هم افغاني حکومتي ځواکونو کړې دي او هم امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو. په 2003 زیږیز کال کې طالبانو بیا سر پورته کړ او پر مرستندوی ډلو یې حمله پیل کړې، لکه د سر صلیب نړیوالې ادارې یو انجینر ووژل شو. همداراز په ولسی وګړو هم طالبانو حمله وکړې. داسې ولسی وګړي هم وژل شول چې له حکومت سره یې تړاو درلود. رپورت وایي د 2006 زیږیز کال له پیله په پراخه پیمانه وژلې پیل شوې. دا وژنې د بمی او ځانمرګو بریدونو په وسیله شوې دي او هر کال یې په سلګونه کسان وژلې دي. رپورت وایي تر 2001 زیږیز کال وروسته افغانانو او نړیوالو فکر کاوه چې دا د جګړې پای دی او یو نوی پړاو ته د انتقال دورې ته یې په دې نظر کتل چې اوس به هغه ټول کسان او ډلې محاسبه کړل شي او پړه به وګرځول شي چې په جرمونو کې ککړ ول، خو داسې تر اوسه ونه شول. انتقالی عدالت یو داسې عمل دی چې پکې لومړی رښتیا معلومول کیږي، د ټولو جرمونو او ځپل شویو پته لګول کیږي، بیا چې چا دا جرمونه کړی وي هغوی عدالت ته کش کول کیږي. تر دې وروسته د بې وسلې کولو او په امنیتي څانګه کې د قوانینو په ذریعه اصلاحات راوستل کیږي او په پای کې د روغې جوړې عمل پر مخ بیول کیږي. رپورت وایي خو تر 2001 زیږیز کال وروسته نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ملګرو دا ژمنتیا وښوده چې دا عمل به ترسره کړي. افغان حکومت ملګرو ملتونو او امریکا دا دلیل ورکاوه چې لومړی باید ثبات راشي او تر هغې وروسته د انتقالي عدالت عمل پر مخ یوړل شي. رپورت وایي د دې برعکس ځینې داسې کارونه وشول چې باید نه وای شوي، لکه په 2015 زیږیز کال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د درو لسیزو د وژنو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل رپورت له دې ویرې خپور نه کړ چې په دې هیواد کې باید د کارکوونکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. همداراز تیر کال یعنی په 2012 زیږیز کال کې په افغانستان کې د پوهنې وزارت د تاریخ له کتابونو د شخړې د درو لسیزو معلومات وایستل. په دې اړه په هیواد کې پراخ بحث پیل شو. یو استاد چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي د دې کار ګټه ځکه نشته چې لمر په ګوتو نه پټیږي. یو بل استاد ویلي داسې یو ماشوم شته چې ووایي پلار یا نیکه یې درواغ ویلي ول. معنا دا چې ټول افغانان په شخړو او جګړو کې اغیزمن شوي دي او له کتابونو د دې تفصیلاتو ایستل هیڅ ګټه نه لري. رپورت زیاتوي د افغانستان د عدالت او انصاف په څانګه کې باید اصلاحات راوستل شي. دا اصلاحات باید افغاني وي او د شفافیت او محاسبې له اصولو سره سم وي. په دې اصلاحاتو کې باید د سیاسي استثناء حدود وټاکل شي. هغه قانون یا باید بدل کړل شي او یا هم باید ختم کړل شي چې پارلمان منظور کړی و او پکې د افغانستان د جګړې ټولو خواو ته عامه بخنه اعلان کړې وه. د ډلهییزو قبرونو لټون ته باید دوام ورکړل شي او د ټولو ورکو شویو کسانو یو پراخ لیست جوړ کړل شي او دا یقیني کړل شي چې ټولې خواوې په جدي ډول ولسی وګړو ته رسېدلو تاوانونو ته سمه توجه ورکړي.
پامیر ساحلو او سم د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون یو به ادارې ته تاسو پام راوړم. په دې اداره کې ورسپانې پر دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې روان تاوتریخوالی د ترهګرۍ بریدونه او همداسې دې بریدونو ته په غبرګون کې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو رول څه دی. د دې لیکنې یا ادارې غټ کې لوی لنډې د مې ورسته. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د ادارې په پیل کې لیکي په تیرو څو ورځو کې پاکستان او د دې ملک نوې ټاکل شوی حکومت د ترهګرۍ داسې پیښو لړزولې دي چې په لسګونه کسان پکې وژل سو. ورسپانه لیکي تر دې لا مهمه خبره دا ده چې په دې پیښو کې د لاس لرونکو ترهګرو نه نیول کېدو د پاکستاني ریاست بې صلاحیتي په پوره توګه په ډاګه کړې ده. اداري لیکي د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان صلاحیت مخ پر زوال دی. په خاصه توګه د جاسوسي ادارو کردار کومو چې پر وخت د معلوماتو د ورکولو ذمواري ورکړل شوې ده. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي په پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتره پیښو پړه یا خو تحریک طالبان پاکستان او یا هم لشکر جنگوي پر غاړه اخلي. د نورو یو شمیر خونړیو پیښو تر څنګ په ننګا پربت کې د بهرنیو سیلانیانو وژنې ټولې نړۍ ته دا په ډاګه کړه چې په پاکستان کې امنیتي حالت څنګه دی. ادارې لیکي یو خوا تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګری ډله القاعده پر دې سربیره په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی چې سیاسي ګوندونه د خبرو اترو لپاره ورته تیار دي. بل پلو په پنجاب کې میشتې لشکرې جنگوي هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او بل اړخ ته د پاکستان د ولسي حکومتونو ترمنځ همکاري نسته. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو څو کلک بیانونه ورکړي او په ملک د امن راوستلو لپاره د پلان خبرې کړې دي، خو داسې هیڅ تر هغه وخته نسي بریالی کېدای تر څو چې د ورځپاڼې په خبره د پاکستان پاوځ پر دې نه وي سلاسوي چې د ولسي استازو خبرو ته غوږ ونیسي. ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د امن د ټینګښت لپاره د وړاندیز په توګه لیکي په کار ده چې یو پلو مرکزی او صوبایي حکومتونه په ولس کې داسې تبلیغات وکړي چې په اوږدمهاله توګه د ترهګرۍ ضد احساسات پیدا کړي، او بل پلو د پاکستان وفاقي حکومت ته په کار ده چې په ملک کې د امنیت لپاره د تګلارې جوړولو په لړ کې پارلماني کمیټې هم د ځان ملګري کړي. ادارې په پای کې لیکي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو ته پکار ده چې په خپل ملک کې د امن لپاره په افغانستان او هند کې له مداخلت کولو لاس واخلي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
درنوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې تیر ورځ د حکومت مخالف ګوندونو پر دې ټینګار کړی چې د پښتونخوا حکومت باید د ترهګرۍ بریدونو د غندلو لپاره یو قرارداد وړاندې کړي، خو د حکومتي ګوندونو غړو بیا پر دې اصرار کړی چې دا د پاکستان د مرکزی حکومت کار دی چې د ترهګرۍ پر ضد یوه تګلاره جوړ کړي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان پر رپورٹ لري.
دا پېښور بډبیره کې د 14 او بیا پېښور خار کې د پولیس چارواکو په ډزو وشتلو خلاف دا پاکستان پیپلز پارټي او د عوامي نیشنل پارټي غړو په صوبایي حکومت باندې نیوکه وکړه چې یو خوا په صوبه کې ترخګر بې ګناه خلک او امنیتي ځواکونه وژني، خو بل خوا صوبایي وزیران په دغه بیان ځان خلاصوي چې امنیت راوستل او دغه جنگ ختمول خو د وفاقي حکومت کار دی. دا پیپلز پارټي خزینه غړي نګت یاسمین اورغزه د حکومت نخواس وکړو چې ترخګر پزت یو مذمتی قرارداد راوړی
کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے تو ایک مذمتی قرارداد آئے
دوائی د ترهګرۍ په ضد دی یو مذمتی قرارداد د اسمبلی په فلور راوړی شي، ځکه چې دا خلک زمونږ فورسز وجنی، زمونږ بچی او زمونږ خزی وجنی، نو مونږ دی ولی غلی پاتې شو. مونږ د داسې پیښو په سخت ټوکی کې غندنه کوو، او صرف غندنه نه کوو بلکې دا وایو چې دا خو نه انسانان دي نه مسلمانان دي بلکې صفاق قاتلان دي. خدا دی په جواب کې د تحریک انصاف لیډر او صوبایي وزیر شاه فرمان اویل چې د ډرون په حق لخوا څوک خبره نه کوي، د کوم په وجه چې د ملک دننه دغه ترخګري مخې ته راغلی ده. خبر اتری پکار دی دوالا رختا پاکستانیان مری، خو ما تا پا دی خبر هم دیر افسوس تی چی اوسا پوری پا دی حوز کی هیچ چا هم در درون بریدونو خبر ندو چی تکره چی در درون پا وجه سمر خلق مری او سمر ماشومان مری، او در صوبایی حکومت در اختیار که چی سمر کار رازی نو آغا با منکوو، خو خارجه پالیسی خو در وفاقی حکومت لاند رازی او من یو زلبیا وزیراعظم نواز شریف توایو چی زر تر زر در هیواد خارجه پالیسی بدل کړي. خو بیا د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وویل چې تر څو پورې به د پښتنو په خاوره بې ګناه خلک مري او تر څو پورې به صوبایي حکومت د کام په سترګو کې خاورې اچوي. د وویل په کار ده چې صوبایي حکومت د ترهګرۍ په ضد یو څرګند موقف سره راشي نو ټول سیاسي ګوندونه به ورسره ملګرتیا وکړي. دا قومي وطن پارټي صوبائي چیرمن او د پښتونخوا سینیئر وزیر سکندر حیات چیرپا وویل چې د پښتنو په ځمکه عالمی قوتونو د خپل مفاد جنگ پیل کړی دی چې زیات تر پکې د پښتنو وینه بهیږي.
دا خیال دی چې ابھی بس دا پښتانه چې دا ودی کې استعمالي کې نو ابھی تم صدا ویما چې انف از انف د پښتنو وینې چې دا نور نه دی پیدا پکار موږ غواړو چې دلته کې امن راشي او دا غیر پر چې دې هر قسمه کوشش لپاره موږ تیار یو. ابس سپیکر
دا یادونه ده چې تر هغه غره په ضد د عباس کې جماعت اسلامي وزیرانو او غړو د څه قسم برخه کول نه ډډه وکړه. خو بیا د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د پارلماني مشر وویل چې صوبایي او وفاقي حکومت سره سره ټول سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په شریکه کینی او د دې جنگ خاتمه لپاره یو واضح تګلار او پالیسی جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه دا خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوی ګلابا یت سر سے ګلابا
دا لړې با دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پرز د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی پرز د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په دفترونو او تحصیلونو کې د دوی مقدمه پر وخت نه حل کیږي او ډیر وخت اخلي. دوی وایي چې په اف سی آر قانون کې چې کوم اصلاحات سوي دي د غوي مطابق له دوی سره چلن نه کیږي. د خبر ایجنسی دا اوسیدونکو دا هم وایي چې د مقدمو د زر هوارول لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل سي. په دې اړه لسیم د مشال ریډیو خبريال دا ریپورت لري.
د خیبر قبایلی سیمی اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د دوی مقدمه نه حل کیږي او چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه هم دلته نه عملي کیږي او د دوی مقدمه تر کلونو کلونو پورې ځنډول کیږي او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو مطابق یو ملزم په څلرشت ساعته کې نه حاضروي. په دې حکله د خیبر سیمی یو مشر ملک عبدالله خان پردی مشال ریڈیو توائی
چې دا مسالې د بادې چې جوړیږي د تحصیل نه جوړیږي چې درته مسالې نه حل کیږي ورته لو سوچوي بیا په دوه شنه خلی نو بدې ته جوړیږي او درته روشي سار نه نو سي توي گئی پر کولونه کولونه تاریخ ته چانه راوړي کله ول مان روشي کې کله تحصیلدار نه کله ای پی ان نو بس والا چې داسې خلک هم کښته چې توري ګيري او درخواستونه ورکړي وسپینې شوی په معاملې چې حل شوی نو موږ له څه په نظر غلي چې چا معاملې حل دو.
او د خیبر زخخیل سیمی او تن رسم پردی وای چې د گاډی مقدمه د تیرو اتو میاشتو رئیس په لنډی کوتل تحصیل کې روانه ده خو تر اوسه حل نشوه.
او دا وطن هم یشته ما غواړی وی لاړو درخواست کړی دا سره نه ګورب چې طریقو باسي او نفس سایو باسي وی نه محل کیږي چې په وطن یشته کې ما مسله حل وکړ طریق نه وباسي که پیسې شتانه را سره او پرچاپ سه نه وباسي ورو بس موږ دا غواړو چې په حق پیسې لا کیږي او بس چټ پټ زر شي تقریبا چې وطن هم یشته ما بشیل وګې پیمان چې و نه حل کوي نه
ملک عبدالله خان پرده زیاتوی چې دوی ته په دې تحصیلونو کې په اف سی آر کې شوي اصلاحات په نظر نه راځي او د جرګو لخوا په شو فیصلو باندې انتظامیه کورټ آرډر په وخت نه وباسي.
د کوم اصلاحات چې شوي په دغو هیڅ قسم عمل مونږ نه لیدلی له اوسه پورې چې شوی، ځکه چې ما زړه طریقه او په ما زړه شي نه هغه زرېدل شته، حاضر شیم بس روشي تاریخ ونه شي پکې بیارته ګډوډ شي. جرګي کو لګه مونږ له حکومت کومه جرګه راکي نو مونږ په ولیکو چې دا حق او دانه حق او نور بیا حکومت خپل کوټ آرډر پې کی کنه، هغه کوټ آرډر کې بیا کولونه کولونه اړوي پې آپ نه خوي جرګې نه نو پاتې.
د خیبر سیمې د خلکو د مقدمو د زنډولو او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو د نه عملي کېدو په حق له مشکله د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان رای واخیسته. نو دوی وویل
د ځینې دیوانی کې سنی که نه په هغې کې سرخاري که جرګۍ که هر څوک یې په مصلحت نه کار اخلي، د دې مصلحت د وجې نه ځینې شیزونه لیټ کېږي، خو دا په ښه نیت باندې کېږي، دا په بد نیت باندې دا شی نه کېږي. داسې دا ځینې شیزونه داسې اوس که فرض کړه یو ملزم دی هغه مونږ ونیو هم هلته پیشم کړو نو هغه په هغه جرم نویت پورې خبره یو جرم داسې که نه چې هغې کې به هغه خامخا مونږ یې پیشم کړو هغې کې بیا هغه ضمانت راشي هغه سره د ضمانت لپاره څوک وي نه، نو مجبوراً چې سړی مونږ دې نه پرېښودي بغیر ضمانت نه خو نه شو پرېخوستلی
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې باید د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د ځایي خلکو د مقدمو د زر حل کولو دپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي او په اف سی آر کې چې کوم اصلاحات شوي دي باید چې په هغې باندې عمل وکړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې په مالي مرسته او د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په تخنیکي مرسته 200 تنو ته له شپږ میاشتنۍ کسبي زده کړو وروسته د کار اوزار او د فراغت سندونه ورکړل سوي دي. دا کسان په دې خوشاله دي چې هنرونه زده کړي دي او د دوی په وینا دا به له دوی سره د ژوند د ستونزو په هوارولو کې ډېره مرسته وکړي. باز محمد عبید پرې رپورټ لري.
په ننګرهار کې د هغو ولسوالیو 200 تنه د کسبي زده کړو وروسته د کار د اوزارو سره پارغ کړل شول چې مخالفین پکې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي ول. دغه پروژه په ننګرهار کې د سولې عالي کمیټې او د کار او ټولنیزو چارو ریاست په ګډه سره ترسره کړه. د ننګرهار د سولې د عالي کمیټې مشر ملک نذیر په پارغ کړل شو ځوانانو د کار د اوزارو د ویشلو پر مهال د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې خپل وسلې په ځمکه کې دي او د خپل اسلامي دولت سره یو ځای شي.
دا 200 کسان وو، 50 په پچیروګام کې وو، 50 په نازیانو کې وو، 50 په لالپور کې وو، ټول 200 کسان وو. 15,000 روپۍ د میاشتې پیسې ورکولې او په مختلفو ایرپو کې زده کړې کړې دي. شپږ میاشتو کې دوی دا زده کړې. که دا حکومت جنگ وغواړي هم د جنگ نه څه نه جوړېږي، او که هغوی جنگ غواړي هم د جنگ نه څه نه جوړېږي. دواړه جانب د راشي او کېدنی صلح دې وکړي او د خیر لاره دې ولټوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې د حرفوي یا کسبي زده کړو پروژې په هغه سیمو کې تطبیقیږي چې مخالفین پکې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي وي.
هغه سولې شورا پروژې چې زموږ سره لري، زموږ د وزارت سره لري، د هغې شرایط دا دي چې د هغه منطقې څخه باید یو څوک د سولې پروسې سره یوځای شوي وي، چې دغه درې ولسوالیو کې په هماغه وخت سره کسان د سولې د پروسې سره یوځای شوي وو. بیا دا پروژه ورته د سولې د پنډ نه د کار عمر اجتماعي شورا مالونو د وزارت نه منظور شوه. پیلن چې د دوی فارغ شوی دی او ټولنې ته خدمت کول لپاره وړاندې کیږي.
په کسبي زده کړو سنبال شوي ځوانان خوشاله ول چې له زده کړو وروسته د کار اوزار ورکول کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل:
زه محمد یوسف د نازیان ولسوالۍ د رنگسازۍ په بخش کې زده کړې وکړې او دا زده کړې چې ان شاء الله موږ لپاره ډېره ګټورې وي. آینده کې به زموږ ډېر مشکلات حل کړو. قسم زده رنگ څنګه لګېږي، څنګه جوړېږي، هر څه موږ ته زده کړو. موږ ته چې خپل ټول کې ټول سامان هم راکا، ما کوم ماش پیسې چې وي هغه هم راکړي. حیات الله د نجارۍ په صنف کې درس د مونږ ته د نجارۍ ټول اوزار راکړل. د دې پوجا چې مونږ مخالفینو لیک ته لاړ شو، د دې بزه به مونږ کوشش وکړو چې حلال رزق خپل کورنۍ ته فائدہ کړو.
یاد دی وی چې دغه 200 تنو د ترکانۍ، خیاطۍ، ګلکارۍ، رنگمالۍ، موبایل او جنراتور جوړولو په برخه کې د زده کړو وروسته د کار اوزار ترلاسه کړل. د چارواکو په وینا په دغه پروژې سکم 2,00,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټیټې دوته مې پرې نه خو
اورنی
د پښتنو کلتور څه دی؟
په مرسته، په ملاتړ، په ننګ، په غیرت باندې، په شرم، په حیا، په دې باندې ولاړ و پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د منځه ووځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدلی شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریدرنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر 6 بجو پورې پر ریډیو اوریدلای شئ. او که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده mashalradio.com. هلته تاسو نه یوازې د مشال ریډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه او تکراری توګه اوریدلای شئ، بلکې ویډیوګانې هم کتلای شئ، تصویرونه هم کتلای شئ او ریپورټونه په لیکلې بڼه هم لوستلای سي. اوس مو د خبرونه د دې خبرونه د پای په شیبو کې د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ژغ کې د سندرې ته پام راړو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
دل رنگ دے وانی ون خدے کتل بمینا سامے
چې اوخ کو تو یولو ته دې پرین خودم دوی چې اوخ کو تو یولو ته دې پرین خودم دا جمله پات شاو یلو ته دې پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم